السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واورئ چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم پکې اوسېږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې دغې ناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړي. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي، او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډېر ورانی پېښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د څه باندې 10,000 ماشومانو زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې په دغې مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چې یو شمېر یې دوی ته معلوم نه وو موندلي، او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دوه تیا لارې هم مشخصې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د ډیموکراسۍ پر لوري د دې هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشر مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې د دې هیواد سره د انرژۍ د تامین او د روسیې له غلطو تبلیغاتو سره د مقابلې په برخو کې د 135 میلیونه ډالر مرستې اعلان هم وکړ. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې وه، خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبې په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، پچی افغان لوبډل مشر وګټله او توپچونه غوره کړه. عمان د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 145 منډې وکړې. یاد لوبې ته لوبډل مشر عقاب الیاس شپږ شپېته را سوځېدلې، زیشان مقصود او کیشپ برجاټي هر یو 15 منډې وکړې. افغان لوري ته نوین الحق او عظمت الله مرزي یو وکټه وسوځوله او دریم ران اوټ شو. د افغانستان د توپ وهنې پاڼې د ورخت له امله تر سره نشوه او سیالي هم بې پایلې پای ته ورسېده. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادی راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې درته وویل د دې سات ډیره برخه د آزادی راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي، خو دا سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به راشو دې ته چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو د ویزې معافیت له منځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان هم پکې اوسیږي. ترکی رسنیو پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان له مخې دغه خبر خپور کړی دی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورټونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نظر څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي، او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي، او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکي او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پر میشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو له کتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کورې څو بوډ لري په ترکیه کې پخوا هم ډیری هغه سیاسون افغان سیاسون چې تګ راتګ و، ډیری هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیې تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم به واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې دوی په ورته وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره د ترکیې د هویت یا د ترکیې تابعیتونه هم اخیستي دي، نو دوی دغسې یو ډېرو لوی برخه لپاره د ستونزه نه. یدوم برخه هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته ولاړل، هغه سیاسون چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورټونه یې لرل او د مجبوریت له مخې هلته ولاړل، چې ځینې یې ممکن د ترکیې تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیې تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه سیاسي ورسره ولرل یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت هم تر یو بریده پورې دې ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپدې چې دغو هم لابیسته. او څلورمه برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصولو له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس وجود نه لري دغو پخواني سیاسون دغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې دغو ډیپلوماټ په حیث باندې د سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې ته اوسي. البته سیاسي پناه د بیل بحث کې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخواني حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي، او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږۍ کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري، او تبي خبره چې دغه طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیره هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځنې غونډې ولاسته کوي، هغه بیا ډیره هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغه دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وژي. نو دغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولای، لکه د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بي ویزې اوسېدلو هلته هغه وځنډاوه. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله شي، خو په ټوله کې طالبانو مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري، نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري، او تمن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي، نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیې ته ولاړل، او د ترکیې د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان، او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیات زیانمنې دي. دغه سازمان په خبره د کورنیو خزینه سرپرست د کورنیو د نارینه وو سرپرستو پرتله د خلونو خوندیتوب سره زیات مخ دي. په ورته وخت کې د یو شمیر کورنیو سرپرست میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې ډېرې ستونزې ګالي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني سوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي:
فامیل که مرد نداشته باشه طبعا بکله هم
یه کورنه چه نرینه و نلری طبعا پول نری تا معلومی گیه چه پشوان که لطم رستون زو سرم مخته او زتا نروغه یم لدرمل و فرد جوان نشم کوله درمل خورم مخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو.
در مزار شریف خار اسیدون که فاطمه هموایی لگه ویس کلون و راهی سی دو وڑکتونون و پریاسات که دانده ترسره کوله خولی یو کل راهی سی به دلیل لدندی که خسوی ده. دا چی ده خپل لی پینز کسیز کورانه سرپرست ده آزادی راژیو تایو ویل:
یو کال
کېږي چې وزګار او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په هماغه عاید مو خپل ژوند مخته بیوه. موږ د کورنۍ 5 غړي یو او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپلو فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلي هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود، د هغو کورنیو په پرتله چې سرپرستان یې درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیس پروګرام ازادۍ راډیوي مجلې ته چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم نکسوس کتاب لورنزی یوشمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زه به د پیارتیا په خاطر ولا بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره اړیکل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم.
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش پی داس انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېد او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولي شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یوه کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بېلابېل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مخترع په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکې انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده، په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي، نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تېراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅې پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلي وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې و هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو نو ما ویل چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښت بدل شو اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لال د هغې په ځای باندې اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. او په برتانیا کې د چاپ کول ستونزه شوه، هغه دا و چې د دوی انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچې نه ښې خواته دي، د کینې نه د چاپې نه ښې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکریپ باندې لیکل کېږي، په عربي لیکدود باندې لیکل کېږي، نو دا ښې نه ګچې خواته ده. نو چې 15 کتابه ماته داسې چاپ کړل چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړې راویلېږي چې زه وګورم چې څنګه دي. 15 کتابه ماته داسې چاپ کړل چې هغه بیا 15 واړه د کینې نه ښې غاړې ته و، د ګچې نه ښې غاړې ته و. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وه چې د پرنټنګ پرېس چارې څارلې هغه ما په دې باندې پوه کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې، ما ورته ویل چې نه دا د ښې غاړې نه ګچې غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوي کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي چې تر دې دمه 14 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي. او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته وهڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوې هڅه وه او تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلل چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو غوښتنه هم ده د وروستی چې ډېر افغانان بهر ته تللي دي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو. نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکیل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لړ ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د ښی خانه لوستل کیږي کتابونه د غوړ سپورټ په خاطر خپله د پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو ځینې ژبې چې د ښی خانه لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبې سپورټ نه دی پېښوي. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده. خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي. یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دې چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره د امازون تاسو وکړه. مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي. نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی؟
د پوهې یم چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کړو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې د کډی پی وایي د دې کتابونه په خپل مو یې سرکو او د دې سرکو ورسېږي او کله چې چاپ کړی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پاتر چې ته موږ رسېدل دي د ښه راځي دي چې د ښه لوستل کېږي.
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته، دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی. نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ په اعتبار نشي کېدلی چې موږ ځنه استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد دیارلس څوارلس کتابونه کوي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي. او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی. حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستی دی. نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوک شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده له دې معلومې شي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېره جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې په خاطر استقبال شوی وی او لبل خانه دا کتاب تر تاسو یې ندير کسان یا مجموعه کې کوم د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دینه آشنا شوی کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان